کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو ورډونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې ده. نن د چهارشنبه ورځ ده. د دلوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د 2019 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو او د نن ورځې په ورځپاڼو کې به واورئ چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د سفیر په پرونیو څرګندونو باندې یې خورا زیاتې تبصرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبر نوای.
پاسر کې د سو مهم خبرونو سره کې چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بوسنیا هرزګوین وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژنې کبریت عملانو ته سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215م اتل قل اردو ویاند خواجه یحیی اولوی وای په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړ، د غرض اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي.
در مربوطه دولسالی میوان بالای موازی دشمن اندخ صورت گرفته که 8 افراد مسلح دشمن کشته شده و 8 دیگر شان زخمی شده و همچنان دیگر 11 خامنه مختلفه جاسازی شده دشمن کشت و خونسا گردیده.
ولوی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي سرتیرو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د هغوی د یو قومندان په ګډون لس طالبان وژل سوي دي. په شمال زون کې د 219 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز وسول د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون لس تنه وژل سول او څلور نور ژوبل دي. د شغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل سول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوین وایي تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف سوي دي. په بیان کې نیول سوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 دیشو کلونو ترمنځ شودل سوي د دې هېواد امن نظم او امنیت ګواښ بللی او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګری او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره یې د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو لامل بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ لاره د څو برف کوچونو او سختو طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. ښاغلي حبیبي زیاته کړې چې د سالنګ په لاره د واورې زخامت 80 سانتي مترو ته رسېدلی او د شویدلي واورې له امله هم له لارې د واورې د توژلو چارې له ستونزو سره مخ سوي دي. د ښاغلي حبیبي په وینا ښایي د سالنګ لاره تر سبا ماپښین پورې د ترافیکو پر مخ بنده وي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي بریټ عملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلی دي که نوې ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړل په اړه به یې څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی سي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریچ ویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه دې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ یې منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سختریزي ډلې منلی د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات سوی دی. دواړه هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنې وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بې ساري کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له تلویزیوني چینلونو خپریږي. د خبرونو پای
دا د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت په حواله اوري چې وايي د سولې اعلان سوی 12 نفری پلاوی تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې خبرې لرو. په دې خبرونه کې پر همدې مسله لای و سیاسي شنن کې سره هم خبرې کوو. لکه د هر بواوري چې و سرپرست والی وايي ټول بودیجې پر پراختیايي پروژو مصرف کړي.
پروژه عملی کې دې هڅه په څنګه کې خلکو ته د کار زمينه مستعدېږي. یعنی ولا سوچ په زراو
کسان. په خبرونه کې بل کندوز بواوري چې خلک وايي یو شمیر چارواکي په دولتي موټرونو څخه سو استفاده کوي.
هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې کار کوي یا غفلت کوي.
په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته نن کتنه کوو. په افغانستان کې د پاکستان د سفیر پر پرونیو څرګندونو یې تبصرې کړې دي او د خبرونې په جریان کې به تاسو ته ونیس پروګرام وړاندې کړو. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو بحث پکې کېږي. د افغانستان حکومت وایي چې هغه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی کای ضرورت تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دی چې په مذاکرو کې برخه واخلي یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. خلیلزاد ویلي دي چې افغانان اوس باید په خپلو کې جوړه وکړي سرکښینی او داسې یو پیاوړی ټیم یا یو داسې ډله جوړه کړي چې هغه وکولای شي چې د سولې په مذاکرو کې د دوی استازي توب وکړي. یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه د یوې ملي اجماع په جوړولو باندې لګیا دی. اکرام الله اکرام د دې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری مانی وایي د سولې په اعلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته.
دا نو پلان
صلح مو آمده بود. زموږ د سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکی ټیم 12 نفره دی، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ټولو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خاغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ په حکومت کې دننه دي بهر یواله اجماع او توافق وی. خو یوی حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی نه په ټیم کې د تغییر لپاره. دغه سرچینې همداشان ویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو هڅه وکړي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړی. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوي ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه هم انتقاد شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوي پلاوي کې د تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی دولس نفرې د راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون دپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپلو ولسونو باید دغسې یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د یو اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی د هغې نمایندګي کوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د رواني میاشتې په 25مه نیټه به د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس په ژنیو کې د افغانستان پر حالاتو باندې په کنفرانس کې چې تیر کال په نومبر کې شوی و جوړ شوی و، د افغانستان د حکومت لوري د سولې د دولس کسیز مذاکره کوونکي پلاوي غړي اعلان کړل. د دغه پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي او غیر حکومتي کسان شامل دي چې عبدالسلام رحیمي مشري کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو پر همدې مسله باندې موږ په افغانستان کې د سیاسي چارو لیوا کتونکي ناصر شفیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د هغه څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت لوري په اعلان شوي پلاوي کې کومې ستونزې موجودې دي.
دا واقعیت دی چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې له نظره غورځول معقول کار نه دی. خو د افغان حکومت اوسنی تشکیل چې کوم دی، دا هم د ملت د ټولو پرګنو او د ټولو سیاسي اقشارو نمایندګي نشي کولی. نو د خلیلزاد دا خبره ډیره پر ځای او معقوله ده چې د بند توافقات نه را پدې خوا چې په دې نظام کې څومره سیاسي جریانونه مطرح دي، که هغه فعلا په دې حکومت کې شتون لري یا له حکومت نه بیرون دي، او یا د هغې تر څنګ نور ملي شخصیتونه علمی او حتی تر دې پورې هغه سیاسي شخصیتونه چې د هېواد نه بیرون هم دي، تر څو یو پراخ بنسټه افغان تمثیلونکی جریان رامنځته شي او د وسوالو مخالفینو سره د جرګې لپاره یو ممثله اراده رامنځته شي. دا حکومت رښتیا هم په تمامه معنا د ټولو افغانانو تمثیلونکی نه دی.
شفیق صاحب، فکر کوئ چې د نوي ټیم پر رامنځته کېدو یا هم په دغه دولس نفري ټیم چې کوم اعلان شوی دی په دې کې د تغییر په صورت کې به بل اخره طالب استازي له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته تیار شي؟
دا داسې پول ویل کسانګه چې د مسکونډ کې د همدې حکومت په خواني چارواکي د ولسمشر نه نیولې تر معاونینو پورې او تر وزیرانو پورې طالبان دې ته کیناسله وسره خبرې وکړي. نو که دغه سیټ اپ هم لږ پراخ بنسټه شي او افغان حکومت د دې پراخه سیټ اپ یو جزء وګرځي، نو بیا زه فکر کوم چې طالبان ته به یو لاره برابر شي. داسې به نشي دې حکومت سره خبره کوي، بلکې دا په حقیقت کې د افغانستان د ټولو سیاسي مطرح جریانونو او د ټولو سیاسي اقشار او ملي او سیاسي شخصیتونو سره یعنی خبرې دوی به دغه ستر جریان جزوي، نو د هم به د هغوی یو بانه جوړه شوې وي او هم به د افغان حکومت سره چې په حقیقت کې کومه غوښتنه ده چې دوی سره خبره وشي هغه به هم لاسته راوړل شي.
شفیق صاحب، که څه هم افغان حکومت ویلي دي چې په دغه دولس نفري ټیم کې تغییر د امکان وړ دی، یعنی تغییر پکې د اړتیا پر مهال باندې راتلی شي، خو که بیا هم افغان حکومت په دې ټیم کې تغییر را نه ولي، ستاسو په نظر باندې کومې ستونزې به جوړې کی؟
اصلا دغه حکومتي ټیم تاسو په خپل وګورئ چې په راس کې څوک قرار لري. کله چې موږ د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبره کوو، دا یو ملي ستر جریان دی. دا نشي کولی چې د تدارکات د کمیسیون مسؤول پاتې شوی یا د ولسمشر دفتر مسؤول پاتې شوی دلته چې پراخه جریان مشري وکړي او په هغې کې د حکومتي چارواکي په ډېره ټیټه پایه باندې شتون ولري، چې نه د طالبانو سره هغوی د هغه د رنګ او د قوارې مشترکات موجود اوسي نه وتر د فکر او د ایدئولوژي مشترکات موجود شي او نه په تمامه معنا باندې په ټول ولس کې یعنی ملي تشخص لري. نو دغه چې کسان سره طالب اړتیا هم خبره نشکوله، اما کچې ته دا سټاپ داسې شي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي جریانونو ملي شخصیتونو حتی د بوند وقات نه را پدې خو دا غینه مخکې ځینې مته تسهیلوري موجود وشي، نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو د پرګنو تمثيلون کې جریان وشي. ما کوله خبره ده
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لای و چیرونکو ناصر شفق سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه ورده. د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکو پلاوی دولس غړي لري، عبدالسلام رحیمی چې د جمهور رئیس دفتر رئیس او دغه پلاوی مشر کوي، محمد میرویس بلخي، د معرف وزیر حسینه ساپی، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست عبدالتواب بالاکرزای، د تحصیلات عالی وزارت مرستيال ډاکټره عالمه، د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مرستیاله جنرال عباد الله عباد، د امنیت د عمومي ریاست مرستیال شاګل رضایی، د ولسی جرګې غړي علاءالله الدین، د علماء او د شورا غړي شمیم خان کټوازی، د پکتیا والی عبد الله تایی، د سری محکمې یو غړي توریالی غیاسی، د بهرنی چارو د وزارت د فرنګي چارو رئیس او عبدالحکیم منیب، د حج او اوقاف وزارت مرستيال دغه پلاوی غړي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه ساپی اقتصادی خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی په دوبی کې د میشتو شلو جاپانی کمپنیو او یو شمیر سترو شرکتونو له استازیو سره کتلی او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولی دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ښاغلی دورانی ډاډ ورکړی کوم بدلونونه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د بهرني پانګونې په برخه کې تر ټولو ښه قوانین او پالیسۍ لري او د محصولاتو د پروسس په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر زیاته کړې چې رامنځته شوي اسانتیاو ته په کتو جاپان کولی شي چې په افغانستان کې د کرنیزې ټکنالوژۍ او نورو برخو کې په مستقیمه توګه پانګونه وکړي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت وایي د متوازن اقتصادي پرختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې شل نوي پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې د پروژې د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بلخ کې به پلي کیږي. نوموړي وویل د دغو پروژو په پلي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر برخشی. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځنیو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 60 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
دا خبرونه په جریان کې موږ تاسو ته نور رپورټونه هم لرو. د مخدر موادو په اړه د ازادي رادیو ځنګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرو. اوس به ورسو سالم احمد سالې ته لوي سیمایي مسلې سره. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې دی د تیری ونی د ځانوژونکو برید عاملانو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کړکیچ د حملې څخه وروسته لا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دې برخه کې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې زغم وکړي او مسأله په خبرو حل کړي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی. سالی، د امریکا حکومت له پاکستانه دقیقا څنګه دا غوښتنه مطرح کړي چې دوی دې حمله کوونکو ته سزا ورکړي؟
مننه پرشته جان. د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ د ځنوژن کې برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پولادونو پرون خبرلانو ته ویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه موږ له پاکستانه غواړو د دې حمله په څیړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند هم له پاکستان څخه غوښتي چې د تیر اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدراعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلي و که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څیړنه وکړي. تېره پنجشنبه د کشمیر د لنجمنې سیمې په پلوامه سیمه کې د هند تر 40 زیات سرتیری ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا جایش محمد افراطی ډلې منلې ده.
ملګرو ملتونو د وضعیت په اړه نور څه ویلي سالي؟
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړه هیوادونه وغواړي دغه اداره کولی سي د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل
Obviously looking at the situation in general between India.
دوی ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14 د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتې دوه ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دوړو لوري له زغم څخه کار وکړي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي.
سعودي عربستان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان دا دی نن د هند له جمهور رئیس رام ناد کووینډ سره د هند د جمهوری ریاست په معنی کې کتلی دی. هغه په رسمي سفر هند ته تللی. تر دغه سفر مخکې دی په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان سره یې وکتل، خبرې وکړه. داسې رپورټونه و چې محمد بن سلمان به هڅه وکړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه ډیر سخت تاوده حالت کې منځګړیتوب وکړي. په دې ارتباط
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لغسی چې تاسو اشاره وکړه د سه شنبې ناوخته نوې ډیلی ته ورسید. نن چهارشنبه یې وویل چې هندوستان ته به یې سفر د نوې ډیلی او ریاست ترمنځ اړیکې بهتره کړي. په ولسمشري ماڼۍ کې د ولیعهد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي و، خو محمد بن سلمان هلته د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولیعهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري او تمه کیږي دواړه لوري به د پانګونې ګرځندویي کور جوړولو او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
و د هند خبری رسنوی په حواله محمد بن سلمان پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدو سره سم د هند د صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودی هوایي ډګر ته هرکلی ته ورغلی و او هندي ورځپاڼې وایي چې تود روغبړی ورسره وکړ. اوس به ورسو بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. د کابل ورځپاڼو تقریبا په ورته لانجه باندې مقالې خپرې کړې دي، خو په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په حواله.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیر ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستۍ حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پورې کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغېز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې لمانه ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترخکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی و. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولی شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د ده په 4.5 کلنه واکمنۍ کې یوازې 6 امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سرمقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک ښودلی او لیکلي دي چې که امریکا له افغان ولس سره ریښتینی دوستي درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وځنډېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پت روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سرمقالې لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتنبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولی شي. سرمقالې لیکونکي ادعا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړې شي تر څو د 15 کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر شي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې جوړیدونکو مشورتي جرګې ته اشاره کړي او لیکلي دي چې حکومت باید د جرګې ته اجرایوي صلاحیت ورکړي تر څو پریکړې عملی شي. په سرمقاله کې راغلي دي چې حکومت باید د جرګې له جوړیدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پریکړې به مني ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د جرګې د غړو پریکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو برخلاف وي نو شاید حکومت یې په وړاندې بانه جوړول وکړي.
اوس به ورسو کندهار ته. د کندهار د ولایت سرپرست وایي چې دوی ته سږکال بودیجه په وخت رسیدلې وه، له دې امله دوی وتوانېدل چې تر 90% زیاته بودیجه پر عام المنفعه پروژو باندې مصرف کړي او ډېر خلک په کارونو وګماري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیبای په 1990 مالی کال کې چې د کندهار لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې وه پر وخت دوی ته رسیدلې ده چې په ترڅ کې 40 اساسي پروژې پرې بشپړې کړې دي او د 90 نور پروژو کار روان دي چې د روان کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي.
دغه بودیجه چې د دغه جملې څخه د ځینې اساسي پروژې چې هغه په سي برخه کې د ځینې کلینیکونه په جړی پنجوایي شاول کوټ کې جوړ شوی دی، په تعلیمي برخه کې د ځینې مکاتب دي هغه جوړ شوی دي او د زراعت په برخه کې ځینې چکډمونه دي یا ځینې نورې پروژې دي چې د ځینو کار درجریان باندې دي ځینې تکمیل شوي دي. البته د 1990 کال چې کومې پروژې وې 90 پروژې هغه تکمیل شوي دي او 90 پروژې لا کار جریان لري.
سرپرست والی زیاتوي چې په دې مالیکال کې یو 25 ډالره پرمختیایي بودیجه د کندهار لپاره ځانګړې شوې وه چې 95% مصرف کړې ده او زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرپرست والی په خبره په دې پروژو کې پلونه د ښوونځیو ودانۍ، د دولتي ادارو لپاره ودانۍ، د اوبو د تنظیم چارې، د کانالونو جوړېدل او د روغتیايي خدماتو برابرول شامل دي.
د یو طرفه که پروژه عملي کېږي تر څنګ د محل خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي هغه په مختلفو برخو کې، نو طبیعي خبره ده کله چې پروژه عملي کېږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. یعنی ویلی شو چې په زراعو کسان ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده هم په ولسوالۍ کې هم په ښار.
د کندهار چارواکي وایي په تیرو کلونو کې ځکه پروژې نیمګړي پاتې کېدې چې بودیجه به پر وخت ورته نه رسېدل او یا به هم د امنیتي ستونزو له امله ځینې پروژې پاتې کېدلې.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې یو شمېر کسان د پوځي موټرو څخه په ښار کې د تګ راتګ لپاره کار اخلي او سرعت زیاتوي او له دې امله یې په ښار کې نورو ملکي وګړو ته ستونزې ډېرې کړې دي.
په کندز ښار کې د پوځي ارګانونو د وسایطو له حده زیات ګړندي تګ راتګ د دې ولایت د ښار اوسېدونکي سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې پوځي رینجرې او هموي ټانګونه پرته له کوم بیړني حالته په ښار کې ډېر په سرعت سره تګ راتګ کوي چې د عامو خلکو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسېدونکي شاهباز احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: له یو خوا ښار وړوکی دی او بل پلو پولیس او نور امنیتي ځواکونه رینجرې په ډېر سرعت سره ګرځوي. څو موده وړاندې یو شل کلن ځوان د همدې وسایطو تیز رفتاري له کبله ووژل شو. چارواکي باید د دې ستونزې مخه ونیسي. د دوی په وینا چې ډېری وخت په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي تګ راتګ له کبله ترافیکي پیښې هم رامنځته کېږي چې ان خلک د ښار په واټونو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي رحمتالله رسولي په دې اړه وویل:
چه رقم تیز رفتاری میکنن داخل شهر؟ این شهر ما دولت خواهش داریم که باید رقم تیز رفتاری نکنن.
په خار کې پوزي وسایل ډیر تیز رفتار کوي. سړی فکر کوي چې د موټر چلونې مسابقه وي. موږ لاړون چارواکو غواړو چې په خار کې د دې بنظمۍ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې.
دا اجمل آریان رپورټ اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 متل قلور دو ویاند خواجه یحیی اولوی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند په ولسوالۍ کې ترسره کړل، اته تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږتنه مشکوک افغانان نیولې دي. د سالنګلر د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عملیانو ته سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړه هېوادونه غوښتي وي نو ملګري ملتونه کولی شي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو د زهرو کاروان پروګرام ته چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضررونو خبرې پکې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلي ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې او نشې موادو یو زیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. دا یادونه ورده چې نیول شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او په تورې دوه کسان نیول شوي دي. دا تخار ولایت